مشال ریډیو ته ستړي مشي د سهار 10 بجې شوې دي نن د اتوار ورځ د 2013 کال د دسمبر لومړۍ نیټه ده. ظفر خند وزیر مو په دې خبري سات کې هرکلی کوم. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف کابل ته د سفر د کوټې تختول شوې ډاکټر مناف ترین د خوشی کېدو د سواد د جنکو د سکولونو په کورمه کې د انتخاباتو ځنډېدل او د سیمې په حالاتو تفصیل درکو. خو اول ورځو زموږ همکار منور شاته او د دې غړې تازه خبرونه ترې اورو.
اول د خبرونو سرټکی. پاکستان وای افغانستان کې د سولې راوستلو د هر عمل لپاره کردار تر سره کولو ته تیار دی. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو خاص استازي د تاجکستان د صدر سره د افغانستان په حالاتو خبرې اترې کړې دي او نن په یوکرين کې د حکومت مخالفه نور مظاهرو امکان دی. اوس پام وکړئ د خبرونو تفصیل ته. د پاکستان وزیر اعظم وای د هیواد لخواي په دې ورستیو کې د افغان طالبانو مهم مشر خوشی کول سرګندوي چې پاکستان په افغانستان کې سولې راوستلو ته ژمن دی. میانوا شریف دا خبرې پرون په کابل کې د افغان ولسمشر حامد کرزي سره د ملاقات نه پاس وکړې. نواز شریف زیاته کړه دوی په داسې یو تنظیم سلا شوې دي چې لمخه به یې د افغانستان سولې د عالی شورا غړي د طالبانو د دویم مشر ملا عبدالغنی برادر سره د امن د خبرو اترو په لړ کې په اسانه لیدل کتل کولای شي. بخنه غواړم نواز شریف په دې حق له نور وضاحت نه دی کړی. ملا برادر د 13 سپتمبر په میاشت کې پاکستان د خپل جیل نه خوشی کړی وو. بلخو د افغانستان د صدارتي محل نه پرون جاری شوی و خبر پاڼه کې ویل شوی چې ولسمشر حامد کرزی د ملاقات پر مهال د وزیر اعظم نواز شریف نو وغوښتل چې ملا برادر او نور طالب بندیان دې په مکمله توګه خوشی کړي. میا نواز شریف د افغان ولسمشر حامد کرزی په بلنه پرون د افغانستان یو ورځنۍ دوره وکړه. د افغان طالبانو زیاتره مشران په پاکستان کې اوسیږي او افغانستان غواړي چې د اغوی سره د خبرو اترو په لړ کې د پاکستان مثبت کردار تر سره کړي. د کوټې مشهور ډاکټر او د زلونو د ناروغیو ماهر منافترین د تختونکو له منګولونه پرون خوشی شوه دی. د بلوچستان د ډاکټرانو د اتحادیې مشر ډاکټر سلطان ترین نن سهار وختي مشال ریډیو ته ویل ډاکټر منافترین را خوشی شوه او دا وخت په اوتل سیمه کې دی چې هم نن به له اوتل کراچۍ او بیا خپل کور کوټې ته راځي. سلطان ترین زیاتوي تر اوسه دا نه ده معلومه چې ډاکټر منافترین تختونکو په خپل پریخي او خلاص شوه دی. ډاکټر منافترین د روان کال د سپتمبر د میاشتې په 18 نیټه د کوټې نه پښین د کوټې نه پښین ته په روانه تختول شوې وو. د تختولو ذمہواری کومې وسلوالې ډلې نه ده قبول کړې. تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو خاص استازي یان کوبیش د تاجکستان د صدر امام علي رحمان سره د افغانستان په حالاتو خبرې کړې دي. د تاجکستان د صدر د دفتر نه پرون یو خبر پاڼه جاری شوې وایي یان کوبیش او رحمان د افغانستان د روانو حالاتو او د 2014 کال وروسته د هیواد د اقتصادي حالت په اړه هر اړخیزه خبرې وکړي. دواړو مشرانو د غراز د سیمې او نړۍ په نور مهمو مسلو هم بحث کړی دی. د قرغیزستان کمپنۍ تیار دي چې د سیمټو او شیشو په ګډون افغانستان ته تعمیراتي مواد او د غراز زراعتي محصولات واستوي. دا خبره د قرغیزستان ولس قرغیزستان وزیر اعظم زونتورو سایبا لیدف په تاشکند کې د شنګای غونډې په سنگ کې د افغانستان د صدر دویم مرستیال کریم خلیلی ته وکړه. د قرغیزستان وزیر اعظم اویل هیوادی د افغانستان پرمختګ او د دوالخیزي همکاري پراختیا ته لیواله دي. نن په یوکرين کې د حکومت مخالفه نور مظاهرو امکان دی. په یوکرين کې ورسته له هغه حکومت د حکومت خلاف مظاهره شروع شوه چې صدر یانوکوویچ د لیتوانیا په مرکز ویلنوس ښار کې د یورپی یونین سره د یوکرين د اتحاد تړون رد کړ. پرون په دغه هیواد کې د پولیسو سره نښتو کې زیات شمېر مظاهره کوونکي زخمیان شوي دي. د یوکرين صدر ویکتور یانوکوویچ په یو بیان کې ویلي په دې پیښه ډیر خپه دی او د ځموارو کسانو ته به سزا ورکړي. بلخو پرون په مرکز کیف کې د اپوزیشن مشر ارسینیلی یاسینوویک ویل دوی هر ډول سختې ته تیار دي.
The government is to be toppled and this president is to be impeached. It's not an easy job.
حکومت نسکورول او د صدر مواخذه کول آسان کار نه دی، خو د متحده اپوزیشن په حیث مونږه د دې هیواد هر وګړي لپاره د حقونو او ازادۍ ژمنه کړې. دې لړ کې مونږ د خپلو غربي ملګرو نه هم غوښتنه کوو چې دا د خبرو وخت نه دی، بلکې د فیصلې وخت دی او د عملي ګامونو پورته کولو وخت دی. د یوکراین پخوانی وزیر اعظم یولیا تیموشینکو چې دا مهال په جیل کې ده په مظاهره کوونکو یې غږ کړی، تر هغې د مظاهرو ته دوام ورکړي چې د صدر ویکتور یانوکوویچ حکومت استعفا ورکړي. د تایلند په مرکز بینکاک ښار کې د حکومت د مخالفو ملاتړو مظاهره کوونکو ترمنځ شخړې شوې دي. رپورټونه وایي پرون یو کس هغه مهال په ډزو ووژل شو او یو شمېر نور زخمیان شول چې د حکومت مخالفانو په حکومت پلو مظاهره کوونکو حمله وکړه. د وزیر اعظم یانګولوک شینواترا د حکومت د لرې کولو په مقصد د دغه مظاهرو پرون اومه ورځ وه، په داسې حال کې چې د حکومت خلاف غورځنګ تیاری نیولی چې نن به حکومتي ودانۍ قبضه کوي. د تایلند امنیتي ځواکونه د ودانیو د امنیت لپاره ځای پر ځای شویدی. او ورسته خبر د لوبو د نړۍ، د آیرلند د کرکټ ملي ټیم پرون په ابوظبي شل وریزو نړیوالو تلوالیو ته د غوراوی په مقابله کې افغانستان ته په 8 رنزونو ماتې ورکړه. آیرلند چې په چای ګټلې و د میدان د ښه حالت نه ګټه پورته کړه، افغانستان ته یې د 216 رنزونو هدف ورکړه. د افغان لوبغاړو ډیره هڅه وکړه او آیرلند ټیم سره یې ډیره مقابله وکړه، خو دغه هدف یې تر سره نه کړ او 155 رنزونو باندې ټول آوټ شو. د 2014 کال د شلو ورونو نړیوالې تلولۍ به په بنگلاديش کې کیږي. د خبرونو پای
خبرونه مو زموږ د همکار منور شان اوریده. تاسو د مشال تازه خبرونه او رپورټونه زموږ په ویب پاڼه مشال ریډیو ډاٹ کام هم اوریدلې او لوستلې شئ. په روان یو سات کې باوري د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف پرون په کابل کې ویلي په افغانستان کې سوله او ثبات غواړي.
I have assured my brother President Karzai that Pakistan would continue to extend all possible facilitation for the Afghan peace process.
د کوټینا تختول شوی ډاکټر منافترین خوشی شوی دی. وابوري په سواد کې د یو سوزول شوی سکول انجونا څنګه په تنبوانو کې سبق وایي.
نن تاسو ته زه خراب لاندې سم دوغلې او کله زه سې ته خراب سم ګټي او د بیا باران اسلې او د دې کې سم اسلې راځي سم یخي.
د خبر ایجنسی په انډر 19 کې منتخب شوی لوبغاړی نثار پردی وای غواړي د کرکټ په کامی ټیم کې راشي.
ان شاء الله موږ به کوشش دایو چې اول خو خپل پرفارمنس وکم په پاکستان نوما مشوره بیا ټولنه خبره چې خپل خبر نوما مشوره کم.
او انیس پروگرام زما کور زما کلی کې نن ستاسو یو کلی تا ورزو.
بلکې دلته په ټول د پښتونخوا په دې سیمه کې کووري نو د ټول پښتونو دا رواج دی، خو بیا خصوصا په ارباب لنډه کې
د مشال سره واوري. تاسو مشال ریډیو ته غوږیوریدونکو، پرون په کابل کې د افغان ولسمشر او د پاکستان د وزیر اعظم ترمنځ ملاقات وروسته دواړو مشرانو خبري کانفرنس کې ول چې ترهګری د دواړو هیوادونو لپاره خطر دی. ولسمشر کرزی ول لما شریف سره یې پاکستان کې د ترهګرو د خوندي ځایونو د ختمولو په اړه تفصیلي خبري کړې دي او نواز شریف بیا ول چې دوی به د افغانستان د سولې د پروسې لپاره ټولې ممکنه اسانتیاوي برابروي. تفصیل زموږ د همکار بشیر غواخ ناورو.
افغان ولسمشر حامد کرزی وای د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف سره کابل کې د پاکستان په خاوره کې د ترهګرو د خوندي ځایونو په اړه خبرې کړې. اغه خبر اعلان ته ویل
په دې ټول مسایل کې چې د دواړو هیوادو ترمنځ دي په تفصیل خبرې وکړي، د سولې پروسه څنګه وخت کړو، عملی اقدامات څنګه وکړو، امریکا پاکستان او افغانستان څنګه همکاري سره وکړي، د جنبه همکاري څنګه سره وکړو او په اقتصادي مسایل کې بحث وسو. دواړو خواوو په واضح ټکو بیان کړل چې تروریزم او افراطیت دواړو ته خطر دی او پر هغه ځانګړي باندې په هغه پناهګاهو باندې چې په دې سیمه کې جوړ شوي دي بحث وسو او د هغوی د ورکولو پیسې کې بحث وسو. نو هیله مو دا ده چې دواړه هیوادونه په دې هڅه کې د تروریزم په خلاف کامیاب شي.
په دې موقع د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف افغان ولسمشر ته د همکارۍ ډاډ ورکړ او ویل چې پاکستان افغانستان کې د کومې خاصې ډلې ملاتړ نه کوي.
ما
په ټول ولسمشر کرزی ته دا پوره ډاډ ورکړی چې پاکستان به د افغانستان د سولې د ښه پر مخ بیولو لپاره ټولې ممکنه اسانتیاوې برابرول جاری وساتي. زموږ هیله دا ده چې په سیمه کې نور هیوادونه هم د افغانستان د ثبات لپاره خپل کار ته دوام ورکړي. موږ افغانستان کې د هیڅ یوې ډلې ملاتړ نه کوو. موږ د افغانستان د خلکو ملاتړ کوو، د داسې یو افغانستان ملاتړ کوو چې موږ ورسره د ورورولۍ اړیکې ولرو.
تیرونی د افغانستان د سولې شورا یو پلاوی پاکستان ته د افغان طالبانو د دوهم مشر ملا غنی برادر سره د ملاقات لپاره ورغلی وو، خو د رسنیو تر مخه پاکستانی چارواکو دوی هغه سره ملاقات ته پرې نه خودل. په دې اړه نواز شریف وویل،
زه به دا ووایم چې ملا برادر له جیله خوشی شوی دی. نن موږ په دې اړه ډېرې خبرې وکړې. موږ په دې اړه په یو طریقه سلا شوي یو او د عملی کولو لپاره به یې کار کوو. ولسمشر کرزی موږ ته ځینې لارښوونې او هدایات کړي چې د هغې په رڼا کې به موږ کار کوو او دا به یقیني کوو چې د ملا برادر سره ملاقاتونه وشي.
په داسې حال کې چې د پاکستاني پوځ نوی مشر ټاکل شوی، د سیمې د سیاسي چارو کارپو ډاکټر اعجاز خټک کابل ته د نواز شریف سفر مهم ګڼي، خو زیاتوي چې لا هم د پاکستان د بهرنی اړیکو پالیسي د پوځ په لاس کې ده. هغه ویل چې سیمه کې امن د اسلام آباد په رښتینی همکارۍ راتللی شي.
کسان خوشی کول دوه درې کسان چې سورځ مخکې نور هم دغه کړي دي. خبره چې خوشی شول چېرته لاړل څه شول؟ لکه ملا برادر خوشی شول څه مطلب دی؟ خو سم دی سره دی ډاکټر لو خبرو نه دی ته مخکې تلل دي. پاکستان د هم څه داسې انداز کې چې صرف اخباری خبر نه جوړي، بلکې افغانستان کم حکومت پری قانون سی چې آو اوس پاکستان ما سره ضرور راوستو کې مرسته کوي.
پاکستان کې د افغانستان پخوانی ډیپلومیټ احمد سیدی کابل ته د نواز شریف له سفره هیڅ هیله نه لري او وای
پاکستان تر الیکشن پورې، یعنی تر انتخابات پورې افغانستان ته ګوري چې څوک قدرت ته ورسیږي. یعنی کردی حکومت درې میاشتې پاتې ده. زه باور نه لرم چې پاکستانیان د یو حکومت چې عمر یې درې میاشتې وي د هغه سره مضبوطه معامله او جوړجاړي وو. تشریفاتي سفر ده، وزیر وعده کوي چې طالبانو سره مذاکره کوو، کوشش به کوو، همکاري به کوو، دا وعده کوي.
نواز شریف نن کابل کې خبرلان ته د افغانستان او امریکا ترمنځ د امنیتی تړون په اړه وویل چې که افغانان دغه تړون لاسلیک کېدل غواړي نو پاکستان د افغان ولس د خوښۍ احترام کوي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی په دې اړه راځو. یوې مرکې ته د افغانستان د سیاسي چارو ځینې کارپوهان وایي که څه هم د پاکستان وزیر اعظم د همکارۍ ژمنه کړې، خو په افغانستان کې د سولې پروسه وخت ته ضرورت لري. د سیاسي چارو یو افغان کارپوه حاجی سید داوود وایي نواز شریف غواړي د پاکستان د افغانستان د سولې له پروسې سره مرسته وکړي، خو هغه دې ته هم ضرورت لري لومړی په پاکستان کې خپلواک په پوره توګه عملي کړي. زموږ همکار احمد زبیر جمن له نوموړي سره مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتلي چې کابل ته د نواز شریف سفر ته څنګه ګوري.
سولې پروسه دا وخت په بد کې نیسي. نواز شریف هم تقریبا شپږ میاشتې کې چې اقتدار ته رسېدلی دی، هغه به په پاکستان کې خپل خپې اول ټینګوي او د دې سره دلته په افغانستان کې ټاکنې مخکې دي چې درې میاشتې بعد دلته ټاکنې کېږي او امریکایان هم خپل قواوې د سیمې نه په تیره بیا د افغانستان نه وباسي. نو دغه درې اړخه دې ته راضي شوي دي چې د افغانستان مسله د سولې د لارې حل شي او طالبان هم سولې ته خوښ دي او هغوی هم یو عادلانه سولې ته سترګې په لار.
د افغانستان توقع او د پاکستان نیت به اراده څه ده چې ملا برادر څه ډول یو رول ولري په راتلونکي کې؟
او تر هغه ځایه پورې چې ډیپلوماتیکو سرچینو دا خبره روښانه کړې ده د سولې هڅه څورز د مخ اسلام آباد لاله او د سولې د عالی شورا رئیس صلاح الدین رباني ملا برادر سره لیدلی وو. اما ازما پان باندې که ملا برادر سره وګوري که هغه خوشی شي، دا مسله د ملا برادر د اشخاصو د سوی نه ډیره اوچته ده. که څه هم نواز شریف بیا هم نن دغه وکړي چې موږ به افغاني بندیان خلاص کړو، دا یو ښه قدم دی چې افغاني بندیان سره خلاص کړي. اما خپل سوله یو عملیه ده او په دې عملیه کې دا څلور اړخه په تخنیکی لحاظ باید په نظر کې ونیول شي.
دا مشال ریډیو ده.
تاسو مشال ریډیو ته وګی د کوټي مشهور د زړونو ډاکټر مناف ترین تختونکو خوشی کړي. د بلوچستان د ډاکټرانو د اتحادی مشر ډاکټر سلطان ترین نن د اتوار پوره سهار وختي مشال ریډیو ته ویلي ډاکټر مناف ترین را خوشی شوه او دا وخت په اوتل سیمه کې دي چې هم نن بالا اوتل کراچي او بیا خپل کور ته ځي. په دې اړه مو لږ سات وړاندې په کوټه کې د مشال د همکار نه وروسته تفصیل پوښتلو.
د کوټه مشهور ډاکټر او د زړه د ناروغي متخصص ډاکټر مناف ترین چې دوینه میاشتې وړاندې معنا دروان کال د سپتمبر د میاشتې په 11 نیټه د شپې شاوخوا 10 بجې هغه مهال تشتور سوی و چې ل خپل کلینیک څخه د کور پر لور رہی و او لپشین سټاپ سیمه څخه تشتور سوی و. تر هغه وروسته ډاکټرانو احتجاج پیل کړی په بلوچستان کې د سرکاري روغتونو کې د بایکاټ اعلان کړی او همدغه سي په سندیمن روغتون کوټه کې د نه خوړلو علامتي بوک هرتال هم پیل کړی و چې تر اوسه پورې لا هم روان دی. تر دې وروسته نن سهار د بلوچستان د ډاکټرانو د اتحادیه مشر ډاکټر سلطان ترین مشال راډیو ته وویل چې ډاکټر مناف ترین له اوتل د بلوچستان له سیند سره سرحدي سیمه ده چې له هغه ځای خپل کور ته د یو نمبر ټلیفون کړی دی چې دی د وسلوالو له منګولو راخوشی سو. لومړی ډاکټر سلطان ترین دا وویل چې وسلوالو دی په اوتل کې له یوې سیمې څخه بلې سیمې ته منتقلاوه او ډاکټر مناف ترین ورڅخه تښتېدلی معنا ورڅخه راخلاص سوی دی. خو بیا وروسته وویل چې دا هم نه ده معلومه چې دی ورڅخه راخلاص سوی دی او یا هم هغوی په خپل رضا خوشی کړی. تر اوسه پورې د پخوا سلطان ترین په خبره تر اوسه پورې نه څرګنده. او له دې سره ځینې سرچینې داسې هم وایي چې د ده څخه د کروڑونو روپیو تاوان غوښتنه کړې وه او تر هغه تر ورکولو وروسته دا دی راخوشی سوی دی. خو د کورنۍ او هم ډاکټر سلطان ترین دا ونه منله او هغه وایي چې هیڅ قسم هیڅ پیسې هیڅ تاوان یې ورکړی نه دی او همدغه سی راخوشی کړی دی. د ډاکټر سلطان ترین په خبره دا وخت دی د بلوچستان په اوتل سیمه کې دی او هم هلته له ډي سي او معنا د لغه سره دی او له تر دې وروسته دی اوس په تیاری کې دی چې کراچی ته لاړ شي. له کراچی بیا کوټه ته یعنی خپل کور ته راځي.
دا مشال ریډیو ده.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو. ایکسپریس ټریبیون لیکي د پاکستان پخوانی د پوز مشر جنرال اشفاق پرویز کیانی په خپل شپږو کالو کې د ترهګرۍ خلاف ډیر تکړه بیانونه ورکړل. خو دغه هیواد د یوې واکمنې ادارې د مشر په حیثیت په پالیسو کې هغه بدلونه ونه کړل څه چې ضرورت وو او دا شانې د خپلو پخوانیو مشرانو پالیسیانې پر مخ بوتلې. د دغه لیک نور تفصیل په دې رپورت کې. په ایکسپریس ټریبیون کې رضا رومی لیکي د پاکستان پخوانی د پوز مشر جنرال اشفاق پرویز کیانی ډیر څه کولای شول خو وی نه کړل او د خپلو مخکنیو تیرو شوو پوځي جنرالانو پالیسۍ یې پر مخ بوتلې. لیکوال وایي هغه د پاکستان تر ټولو طاقتور ادارې د پوز تر شپږو کالو پورې مشر پاتې شو او پخوانی پوځي ولسمشر پرویز مشرف ته هم نږدې وو او هم د هغه پالیسۍ یې پر مخ بوتلې. جنرال کیانی په سوات کې د طالبانو خلاف کامیاب عملیات وکړل او د ولسي حکومت مرسته یې وکړه. په 2008 کال کې یې ټولو پوځي افسرانو ته په ولسي سرکاري دفترونو کې د کار نه کولو وینا وکړه. خو د دغه ټولو ګامونو سره سره پوز بیا هم د ملک ټول امنیتی او د خارجه چارو پالیسۍ تر خپل کنټرول لاندې وساتلې. په 2010 کال کې د جنرال کیانی د کار موده زیاته کړل شوه. د 2008 کال نه تر 2013 کال پورې پوز د حکومت هر هغه ګام مخالفت کړي چې مقصد دی د دغه هیواد استخباراتي ادارې ISI کې بدلونونه راوستل وو. په دغه دوران د امریکا او پاکستان اړیکې هم له ډیرو مشکلاتو سره مخامخ شوې. د جنرال کیانی د کار د مودې د غزولو وروسته په 2011 کال کې د ریمن ډیویس پیښه مخې ته راغله او هم دغه وخت وو چې د پیپلز ګوند حکومت لپاره یو شمېر مسلې جوړې کړې شوې. هم په دغه کال د القاعده مشر اسامه بن لادن ووژل شو چې له دغه وروسته هغه چا هم د پاکستان پر پوز نیوکې وکړې چې د پوز مرستیال وو. دا هغه وخت وو د پاکستان او امریکا اړیکې هم د چیلنجونو او د یوې مسلې وروسته د بلې مخې ته د راتلو غوندې حالات سره مخامخ وو. له دغه وروسته د میموګیټ مسله هم مخې ته راغله چې د پوز او حکومت ترمنځ اختلافات لا نور زیات کړل. ورسپاڼه لیکي تر اوسه پوز او حکومت یو شمېر مسلو په هواري کې پاتې راغلي، لکه د مثال په توګه د ډرون بریدونو خبره. دغه مسله تر اوسه پوز او حکومت ولس ته نه ده ښکاره کړې چې دوی پرې څه پالیسي لري. لیکوال وایي په پاکستان کې لومړی ځانمرګې برید په 1995 کال کې شوی و، چې هغه وخت نه خو د ترهګرۍ خلاف روان جنگ وو او نه ډرون بریدونه، خو دې ته څوک نه ګوري. کله پوز او حکومت ډرون بریدونو حمایت کوي او کله یې مخالفت، چې له وجې اوس دغه هیواد ټولنه په دوو حصو کې وېشل شوې ښکاري، او دا لکه د اصلي مسلو نه پام اړول دي. همداسې د بلوچستان مسله او په دغه صوبه کې د لادرکه بلوڅانو ستونزه ده چې تر اوسه یې د حل لپاره څه نه دي شوي.
مشال ریډیو په حالاتو ژور نظر ساتي، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ اوریدونکو، په کورم ایجنسی کې د ان ا ته درشم حلقې الیکشن لا تر اوسه نه دي شوی. د سیمې خلک غوښتنه کوي چې الیکشن دې زر ته زر وشي. په منځنۍ کورم ایجنسی کې امنیتي ځواکونو سره د نخوتو ورستو د وسوالو طالبانو لخوا د پاړه چمکنې پر یو شمېر علاقو د قبضې ورستو د سیمې خلکو خپل کورونه پریخي وو، او له دغې له امله په ان ا ته درشم کې ټولې ټاکنې هم ځنډول شوې چې لا تر اوسه پورې نه دي شوی. تفصیل یې په دې رپورت کې اورو.
په کابل سیمه کورم ایجنسی کې امنیتی ځواکونو سره د نخاتې وروسته طالبان وسلوالو لخوا د پاړچم کنی پر یو شمېر علاقو باندې د قبضې وروسته د سیمې خلکو خپل کورونه پرېښودل، چې د دې له امله په 8 حلقه کې ټول ټاکنې وځنډول شوې چې لا تر اوسه پورې دغه ټاکنې نه دي شوې. د منځنۍ کورم ایجنسی اولس غوښتنه کوي چې په سیمه کې د ټول ټاکنې وشي، چې دوی ته د خپل مسلو هوارولو مکمل شي. په دې اړه د سیمې څخه محمد اسامه خان او رغزه مشال لوډیو ته وویل چې موږ ته تر اوسه بنیادی حق نه دی کړه شوی چې دا یو ډیره د افسوس خبره ده.
ایمونه مینده اوسه پر کمی اسمبلی ته نه دی راغلی. په کور دای الیکشن وشي هغه کمی اسمبلی ته راشي، موږ لپاره خبره وکي، موږ لپاره کورونه وکي.
واضح دی چې په منځنۍ کورم ایجنسی کې وسلوال طالبانو خلاف پوځي اپریشن د جون میاشت 2013 کال راهیسې روان دی. د ټاکنو لپاره ولاړ د 2 امیدوارانو نه حاجی سلیم خان اورکزی موږ ته وویل چې موږ غواړو چې په سیمه کې زر تر زره ټاکنې وشي، او زیاتوي چې موږ دا هم غواړو چې په ټاکنو کې د سیمې هغه کس هم برخه واخلي او د خپل رای استعمال وکړي کوم چې د ناامنۍ له کبله بې کوره شوی دی او تر اوسه خپلې سیمې ته نه دی واپس شوی.
او په کور دا د ټول پاکستان کې الیکشن شوی دی، او ان 38 الیکشن دا مو وشي، خو څه څو پورې د خلکو واپس نه شوی. اوره پورې الیکشن کیږي نو بیا بیا دادی سے بیا بو 80% خلق بو پدی الیکشن کے دخپل ووٹ شولینا بو محروم پتی کی گی. نو لہٰذا اولینا کو رمدا ضروری دی سے دخل کو واپس کھڑے شیخ پلو علاقو تا غن آباد بیا الیکشن وکڑے شی.
قبائلی مشر بو خبر چی پسیما کی دا کامیاب پوزی اپریشن روس دا پاڑا چمکنی مسوزے او دزوے موزینو سیمو تا خلق واپس شوی دی، خوالی شرزے او زینو دا دغو سیمو خلق لاخم کڈوال جونتی روی. پسیما کی الیکشن کمشنر رحم کریم ددے پزاواب کے چکل اب این اتدشم حلقه کې ټاکنې کیږي. مشال لډیو ته اول چې کله حالات په مکمله توګه خوشی نو دوی بیا ټول ټاکنې کوي.
د دې بار کې الیکشن کمیشن پولیټیکل انتظامیه کا لیکل لیټر اندار بار کنه چې تاسو د دې نو ته جواب راکړي چې د ان 38 الیکشن کله وشي. نو پولیټیکل انتظامیه نه د دې بار کې اوس به څه جواب نه دی راغلی.
د یادونه وړ دی چې په پاکستان کې ټول ټاکنې د مې میاشت په 11 منټه د کې دورستا زمینی ټاکنې هم تر سره شوې دي. په منځنۍ کورم ایجنسی کې خلک وایي چې دوی بدلون او ترقی غواړي، نو په کار دی چې په 8 حلقه کې حکومت زر تر زره ټاکنې وکړي.
مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو اوس هم راځي او بل رپورټ ته. د پاکستان سپریم کورټ حکومت ته ویلي د موبایل سیمونو د رجسټریشن لپاره د اقدامات وکړي او غیر قانوني سیمونه دې بند کړي. دا احکامات چیف جسټس د تیرې جمعې په ورځ د یوې اورېدنې په وخت کړي دي. په دې اړه نور تفصیل په دې رپورټ کې.
د سپریم کورٹ کراچی رجسٹری کی د نام نے کیس دوران چیف جسٹس افتخار محمد چودھری د لارجر بینچ د مشرے په وقت اوی چې کسٹم خپل کار په خشان تر سره کړو نو ورسره به ډېری مسلې حل شي. د دې په خبره نام نے او ترهګری کی ناقانونه او غیر رجسٹر سیمونه استعمالیږي خو پی ٹی اے د لړکی هیڅ اقدامات نه دي کړی. د دوران د پی ٹی اے یا پاکستان ټیلی کمیونیکیشن اتارټی چیئرمین اسماعیل شاه عدالت ته وی چې د موبایل کمپنو سره په ګډه یو کړنلار ټاکلې ده چې تر مخه به په یو شناختی کارڈ د پنځو نه زیات سیمونه نشي جاری کولې. همدارنګ به ټوله کپنه اول د لسو نه زیات سیمونه لرونکي خلک په ګوته کوي. دې دوران عدالت حکومت ته حکم ورکړو چې د غیر قانونه سیمونه لړکې دي د پی ټی اے د چیئرمین په مشرۍ کې یو کمیټي جوړ کړي. غیر قانونه سیمونه تر هغه ری او بدمنې کې څومره مرسته کوي. کله چې مشال ریډیو په دغه اړه د دفاعي چارو د کارپو او پاکستانی پوز د پخوانی بریګیډیر صاد محمد نه تاسو کو نو دوی چې یوازې سیمونه نه بلکې دلته خو ډیر سیزونه غیر قانوني دي. بریګیډیر سات زیاته کړه
د حکومت ملداري نشته ده د غیر سرت نشته ده څوک چې سواری ګارې بار نه وروړي ک بغیر پاسپورت راځي دلته اوسي یا یو جالي شناختی کارت باندې دا غیر څوک تحقیق نه کوي چې واقعي دا شناختی کارت یې دور کړي دا صحیح دی که دا جالي دی. دا خو هر یو مهذب ملک کې دا سیستم پکار دی. کنه ګاډو رجستریشن دی او هغه د سیم اغشتو دی. دا طریقه خو مخکې نه پکار دی چې دا نافذ شي وي. دهشتګردو د دې حکومت کمزورې نه غي استفاده وکړه.
د اوریدنې دوران عدالت تا هغه مشنونه وړاندې کړې شول د کومې په ذریعه چې سیمونه اکټیویټ کیږي. دا شان عدالت ته دا هم وویل شو چې بعضې خلک د ووټر لیست په ذریعه سیمونه چالو کوي. رستو عدالت د مقدمې اورېدنه تر درې اونو وځنډوله.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یو سم راځو. یو بل رپورټ ته د سوات تحصیل خوازخیل کې د جنکو پرایمری سکول چې د اکتوبر په میاشت کې نامعلومه وسوالو سوځولې وو او ودانۍ هم نشته. اوس دغه تاس د کوونکو د سختو مشکلاتو سره مخ دي. په سکولونو کې حاضری هم کم شوې ده او جنکۍ په تمبوانو کې تعلیم حاصلوي. تفصیل په دې رپورټ کې اورو.
دا اتنا دم دی اولم دی دیم دی سلو دریم دی سلو رموم دی مون ته سلو کوم نه دوتیږي سره تم نه دوتیږي چې دی وای سبق جمون ته نه دوتیږي چې مون وای دی ته نه دوتیږي.
دغه غږ د سواد تحصیل خوازخیل شیر پلم دارو میرے یو فرامری سکول اتکلنی ماشومی افسانی دی چې سمو د وړاندې دغه سکول نامعلومه تنانو سوځولې ده او اوس په کیس د کوونکو جنکۍ په یو تمبو کې زده کړې کوي. زده کوونکو ماشومان جنکۍ وای چې وړاندې د دوی سکول ډیر ښایسته و. ودانی روغه وه او په کمرو کې به دوی زده کړې کولې. په دا اړه یو بل ماشومه بشرا بیبي چې په دویم جماعت کې زده کړې کوي وای
موږ سکول سوځېدلې نه وو نو اوس لا اول څخه صحیح وو. خپله موږ ټول ښه په خوشحاله یو اوسېدو په کې نو چې وس سوځېدو دلته کې شور او سم بلې واړه سبق خپل نه اوري چې یو ته ووایي بیا بل ته وایي جو نه اورېدل کېږي اواز دلته موږ ته ځای خراب وي لاندې سم ډوغلې او کله څه صحیح څه خراب وي سم ګټې او دا خراب دا خاورې بیا باران اسلی او دې ځنو کې سم اسلی راځي سم یخي واړه سم یو ځای تر ټولېږي سم دغه پکې.
د سکول یو استاد وای چې اوس دوی ته یو شمیر مشکلات را مخامخ دي. په یو تمبو کې د بیلو بیلو درجو زده کوونکو ته سبق خودل او بیا د ودانۍ نشوالي له وجې د یو شمیر ماشومانو زده کړې متاثره کیږي.
دا خو موږ د خوري زیات مشکلات دي چې ته دې خاورو ته وګوره او دې وړو دې کې نسته ته وګوره. بل دا سبق چې موږ وایو نو هغه زی تنگ دی او واړه پکې ګنډي نو واړه په سبق باندې بالکل نه پوهېږي ځکه چې هغه یو کلاس ته موږ سبق ښایو بل ته ښایو نو هغه چې هغه یو آواز وباسي نو هغه نور هغه خپل سبق نه اوري نو سره خاصې هغه گزاره به کوم نو دغه لپاره څه شته نو کېناستو پاسې دوره پاره او
سکول ریکارډ تر مخه دغه سکول کې وړاندې یو سل لس ماشومانو زده کړې کولې. ولې سوځېدونه وروسته صرف دېرش ماشومان سکول ته راځي. د سکول بیا ودانۍ او د زده کوونکو ستونزو په اړه مو چې کله سوات کې د تعلیم محکمې خزینې مشرې ای ډی او پروین بیبي څخه پوښتنه وکړه نو دوی وایي
ارضی تو لمنگا ٹینٹ ور کڑے دیکھا خبر نہ پائے کہ مسئلے چلے کہ باران چھ دے شن پر ٹینٹ کی بھی ہم دل کو ٹکرا نہیں زمون دا ایره پر خپل انکوائری او غار سره رپورټینګ هر څه کړه ده ان شاء الله بده کې مونږ لګی یو سره سره څو پر خو چې انفراستراکچر زمون سره برابر نه مزاره راي پر خو بدا پرابلمز یی نه
د سواد تاثیر خوازخیل دغه پرامری سکول د اکتوبر په میاش کې په داسې حال کې سوځولای شو چې د سیمه کې امنیتی چارواکي موجود دي او د امن تاوی کیږي. چارواکي وایي چې دغه پیخي پلټنې روانې دي.
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړې مرکه.
زه د دې پښتنو
د عمر
بیا غي نه پسته په ډیسټریکټ کې
منګل تک دی چې کوم دې
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دو شنبه په ورځ.
تاسو مشال ریډیو ته وګی اوریدونکو کولای شئ د مشال ریډیو ټوله خبرونه زموږ په ویب پاڼه باندې هم وګورئ او ویلولئ. د دې سره سره تاسو کولای شئ د مشال ریډیو ټوله اونیزه خبرونه چې هم زموږ په ویب پاڼه پرتی وي دغه ته واوري. زموږ پته ده مشال ریډیو ډاٹ کام. اوس هم د سحر لسنی بجې شوې دي لن خبرونه زموږ د همکار منور شان اورو.
د پاکستان وزیر اعظم میا نواز شریف وایي د هیواد لخوا یې په دې ورستیو کې د افغان طالبانو مهم مشر خوشی کول څرګندوي چې پاکستان په افغانستان کې سوله راوستلو ته ژمن دی. بلخوا د افغانستان د صدارتي محل نه پرون جاری شوی و خبر پاڼه وایي چې ولسمشر حامد کرزي د ملاقات پر مهال د وزیر اعظم نواز شریف نه وغوښتل چې ملا برادر او نور طالب بندیان په مکمله توګه خوشی کړي. د کوټې مشهور ډاکټر او د زړونو د ناروغیو ماهر منافترین د تختونکو لمنګولو نه راخلاص شوه دی. د بلوچستان د ډاکټرانو د اتحادیه مشر ډاکټر سلطان ترین نن سهار وختي مشال ریډیو ته ویلي ډاکټر منافترین خوشی کړی شوی او دا وخت په اوتل سیمه کې دی. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو خاص استازي یان کوبیش د تاجکستان د صدر امام علي رحمان سره د افغانستان په حالاتو خبرې کړې دي. د تاجکستان د صدر دفتر پرون ویل یان کوبیش او رحمان د افغانستان د روانو حالاتو په اړه نظرونه شریک کړل. د قرغیزستان کمپنۍ تیار دي چې د سیمټو او شیشو په ګډون افغانستان ته تعمیراتي مواد او د غره زراعتي محصولات واستوي. دا خبره د قرغیزستان وزیر اعظم زنتورو سایبالدیف په تاشکند کې د شنګای غونډې په څنګ کې د افغانستان د صدر دویم مرستیال کریم خلیلی ته کړې. نن په یوکران کې د حکومت مخالف نور مظاهرو امکان دی. په یوکران کې ورسته له هغه د حکومت خلاف مظاهره شروع شوه چې د صدر یانوکوویچ د لیتوانیا په مرکز ویلنوس ښار کې د یورپی یونین سره د یوکران د اتحاد تړون رد کړ. او د تایلند په مرکز بنکاک ښار کې د حکومت د مخالف او ملاتړو مظاهره کوونکو ترمنځ شخړې شوې دي. ریپورټونه وایي پرون یو کس هغه مهال په ډزو وجل شو، یو شمیر نور زخمیان شول چې د حکومت مخالفانو په حکومت پلوي مظاهره کوونکو حمله وکړه.
لند خبرونه مو زموږ د همکار منور شان اورید. اوس هم کورنۍ او نړیوالو مطبوعاتو ترازو چې د مشال همکاران یې وړاندې کوي.
نن مشرق ورسپانه خپل اداریه کې لیکي چې ابوظہبی کې په سونو پاکستانیان مختلفو جیلونو کې بندي، خو د پاکستانی سفارتخانه لخوا په دې معاملہ هیڅ پاملرنه نه ورکړی کیږي. نو ځکه د دې خلکو خاندانونو صدر، وزیر اعظم او مشیر خارجه ته خاص کړی دی چې دې معاملې ته په سنجیدګۍ سره نظر وکړي او د دوی خپل خپلوان دې د جیل نه خلاص کړي شي. اداریه وایي چې نه یوازې ابوظہبی کې بلکې اکثره عرب ملکونو کې د پاکستانی کارکونکو سره زیاتی کیږي او کله چې دوی د خپل حق لپاره اواز پورته کړي نو د دوی خلاف د دروغو کیسونه جوړ کړي او دوی جیلونو ته واچول شي. خو د دې نه زیاته د افسوس خبره دا ده چې هلته موجود پاکستانی سفارتخانه د معاملہ کې د خپلو خلکو هیڅ قسم مرستې نه کوي. اداریه مخکې وایي چې دا خلک زکه د لوی اهمیت وړ دي چې یو خو دوی قیمتي زر مبادله پاکستان ته رالیږي او بل دا چې خپل ملک کې د دوی په ځای نورو خلکو ته د روزګار موقع ملاويږي. نو ځکه ضروری ده چې بهر ملکونو کې میش پاکستانیانو ته خصوصي پاملرنه ورکړي شي
او د دوی د مسلو او مشکلاتو ادراک کړی شي او د هغې د حل لپاره د سنجیده اقداماتو ضرورت دی. د دې ترڅنګ جنگ ورځپاڼه خپل اداریه کې وایي چې تیره ورځ کراچۍ کې د بې درکه خلکو د اورېدنې دوران د آی جی ایف سی په نه حاضرېدو چیف جسټس افتخار محمد چودھری سخت خفګان څرګند کړو او وی ویل چې د عدالتي احکاماتو تعمیل نه کیږي خو هر حال کې به بې درکه خلک دلته راوستي شي. اداریه وایي چې د سپریم کورټ لخوا د دې رویې نه دا خبره ظاهریږي چې ورته د بې درکه خلکو څومره احساس دی او دا ځکه هم چې د تیرې اوږدې مودې راسي سپریم کورټ دې لړکې لګیا دی خو د دې باوجود د بلوچستان پرنګ حساس صوبه کې بیا هم د خلکو بې درکه کېدو عمل روان دی کم چې د ټول ملک او خصوصا د دغه خلکو د خپل خپلوانو د پاره د اذیت خبره ده او د دې نه هم زیاته د تکلیف خبره ده چې په کلونو کلونو بیا د دې خلکو خپل خپلوانو ته پته نه وي چې د دوی بچي یا رونه چرته دي او په څه حال کې دي. اداري اخیره کې وایي چې د نړۍ نورو ملکونو کې به هم داسې خلک بې درکه کیږي خو د پاکستان پرنګ ملک کې د کوم د پاره چې قائد اعظم محمد علي جناح ویلي وو دا به د اسلامي روایاتو او پارلماني جمهوریت یو نمونه وي بیا هلته داسې کېدل د افسوس خبره ده. که په یو تن څه قسمه الزام یا د ترهګرې تور وي باید چې هغه د عدالت مخې ته راوستي شي او په قانوني طریقه ورته داسې سزا ورکړي شي چې د راتلونکي د پاره مثال جوړ شي. خو دا قسمه کورونو سره د ملک او ادارو بدنامي کیږي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
دلی ټایمز ورځپاڼه په خپل یو اداریه کې لیکي چې د ملګرو ملتونو جنرال اسمبلی د نومبر په 28 د ښځو د حقونو په اړه یو قرارداد منظور کړی چې تر مخه به یې غړي هیوادونه د ښځو پر ضد تشدد اوغندي. د دغه شان تشدد یو مثال ملالا یوسفزی ده. دغه قرارداد په ټولو هغه قوانینو کې د بدلون غوښتنه کوي چې د بشري حقونو د کارکوونکو په لار کې د خنډ جوړېدو سبب کیږي. په دې وروستیو کې د دې قرارداد په کمپاین کې د تعلیم مبارزې ملالا یوسفزی چې طالبانو په سر ویشتلې وه او د کانګو ډاکټر ډینس موکویک چې له خلکو سره د تشدد په لړ کې د مرستو قبولو له وجې د وطن په بهر تللو مجبور کړل شو سره د ملاتړ حمایت شوی. بلخ نیویارک ټایمز ورځپاڼه لیکي په داسې نازک حالاتو کې په پاکستان او افغانستان کې د ډرون بریدونو په اړه د دوو بیلو خو د یو شان سختو اختلافاتو له وجې د دغه دواړو هیوادونو له امریکا سره اړیکې پیچلې شوې دي. ورځپاڼه لیکي په افغانستان کې امریکایي پوځي قومندان ولسمشر حامد کرزي ته د ډرون برید د معافی غوښتلو لپاره د زیارت پر اس ناوخته ټلیفون کړی و. د ورځپاڼې په خبره کې یو خوا په دغه برید کې ولسي خلکو ته مرګ ژوبله واوړې ده نو بل خوا د ولسمشر حامد کرزي لخوا د افغانستان او امریکا ترمنځ پر امنیتي تړون د لاسلیک کولو د انکار وجه بیا نوې کړې دي. په عین حال کې د پاکستان په قبایلي سیمو کې د جمعې پر ورځ د امریکا د استخباراتي ادارې لخوا په ډرون برید کې د عمران خان د احتجاج څو ورځې وروسته یو پاکستاني وسلوال ووژل شو. ورځپاڼه لیکي د پاکستان تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان ویلي دي چې داسې بریدونه د پاکستانی طالبانو سره د امن په باب د خبرو هڅې ختموي. په دې وروستیو کې د عمران خان ګوند په پیښور کې د ډرون بریدونو پر ضد لاریون وکړو او د دې اوسني ډرون برید وروسته د عمران خان د ګوند مشرانو خپلې نیوکې تازه کړې دي. په افغانستان کې د اتحادي ځواکونو یو چارواکي د نوم نه ښودلو په شرط ورځپاڼې ته ویلي دي چې په افغانستان کې د نیټو امریکایي ځواکونو قومندان جنرال جوزف ډنفورد د زیارت پر ځای ولسمشر حامد کرزي سره د خبرو پر مهال د هلمند د ډرون برید په اړه د سخت خفګان څرګندونه وکړه او د شریکو پلټنو ژمنه یې وکړه.
تاسو مشال ریډیو تغوغي اوریدونکو اوس هم زو قبایلی سیمې مومندو ته چرته چې د 51 نه تر ناوګي باجوړ پوري د سړک د بیا ودانۍ کار روان دي چې ولس وای وړاندې دا سړک آباد وو نو د باجوړ دیر او کونړ گاډي به پرې تیرېدل او د سیمې د ولس روزګارونه لکه دکانونه هوټلونه د زیارت د غرونو نه کانی اڑونکې د گاډو د وجې دغه سیمه ډیر آباد وه. ولی د پوځي عملیاتو په وخت په دې سړکونو ټینکونه او ځینې داسې ځایونو کې چاودنې وشوې چې دغه سړک خراب شو. اوس یې د بیا ودانۍ کار روان دی. دا چې په دې اړه د سیمې اوسیدونکو سوایي تفصیل یې په دې رپورټ کې اورو.
د کوزه محمود جنسینا د نوګي باجوړ پوری پلوی سړک د بیا ودانۍ کار روان دی چې ورسره به دا سړک 12 متره ارتولې هم شي. د گورنر خیبر پختونخوا انجینیر شوکت الله خان محمود جنسی ته په اولنې دوره کې هم د دې سړک د بیا ودانۍ اعلان کړو او اولس وای چې د لکرونا تر د 51 پوری په دې سړک ځای په ځای هوټلونه او دکانونه چې د زیارت غرونو نه کاڼي وړونکو گاډي هم زیات وو. ولی په محمود جنسی کې د عسکري پرېشن ورستو دا سړک شار شوو. ګلشاه صافی د لکړ اوسیدونکو دی او هغه مشال ریډیو ته د سړک د بیا ودانې په اړه وویل.
دلته به باندې ټانکونه ګرځېدلي، دلته باندې بمونه خلاص شو، مانه چې کوم کار شروع کړی دی نو ډېر انشاءالله چې په توندۍ سره روان دی. د هغې نه کېر دی سکه مارکیټونه چې کوم دي او د وطن روزګار چې کوم دی دا به ډېر انشاءالله تعالی دې سره ښه شي. بل د ناقې کټایي ده، په دې باندې کام ډېر شکر ګزار دی.
د باوتې سیمو اوسیدونکو فردوس خان وویل چې د تیرو څلورو کلونو راهیسې دا سړک وران وو او ګاډي به پرې ډېر کم تېرېدل. ولې دا سات حالات هم ښه شوي دي او د ګاډو تګ را تک پرې یو وار بیا شروع شوی.
هغه ګاډي تر دې کوشنې دي د ډېر د باجوړ او د وخت کې کوم پرتی سیمې دي لري غریزي هغه خلک هم راځي. د ګاډي به سبو بلار کې خراب شو، ټیر به پنچر کو، کمانه به ماته کړي، هم د روډ د وجنه روډ د چوج بالکل د سی هغه زړه کندري وي.
عبدالوهاب خان هم د سپو تحصیل اوسیدونکو دي او هغه ستونزې بیان کړي چې د خراب سړک له وجې هغوی ته ورپېښې وي.
زموږ مریض به پېښ شو، هغه به ډېر کم مریض مون، هغه به ډېر سخت حالات ته ورسېده. د دې لارې او د روډ په حساب باندې چې په دې باندې به کم از کم درې څلور پنځه ګنټې ټایم لګېده چې خبر ته به چې هغه مریض موږ رساو.
د دې سړک لپاره یو ځای تنظیم محمد ویلفیر ارګنایزیشن هم د حکومتي چارواکو سره بیا بیا رابطې کړې وي. نو د تنظیم صدر میر افضل مومن سره مهم خبرې وکړې.
ځکه چې اوس دا خو یو لوی لار ده، داسې لار ده چې دا د پېښور نه واله په دې باجا ورته کنل ته چتراله پورې په دې باندې داخل ځي. نو دا خو یو لوی هایوې ده چې سبا د مومن یا جنسۍ بازار هم کولاو شي او موږ په هر وخت کې چا سمې له شي موږ د ایران د لارې د کولاولو کوشش کړی دی.
دغه تنان ویل چې د سړک د جوړونې وروسته به د هغوی عمومي روزګارونه او د زیارت غرونه یو وار بیا آباد شي.
تبصرې، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
تاسو مشال ریډیو تغوږی اوریدونکو د زو ننګرهار ته چرته چې د ټولنیزو چارو ریاست په چوکاټ کې لس بابا روزنتونونه موجود دي چې تر 3000 پورې پکې یتیم او بې سرپرست ماشومان تعلیم حاصلوي او دا شان شپږ سو ته پکې د اوسېدو تر څنګ د ژوند نورې اړتیاوې له محدودو سرکاري امکاناتو نه پوره کیږي. د جلال آباد ښار د مرکزي روزنتون چارواکي د ننګرهار په سوداګرو کوي چې دغه یتیم او ماشومانو سره د ریاست په چوکاټ کې مرسته وکړي. نور تفصیل د جلال آباد نه د مشال ریډیو د خبريال په دې رپورت کې اورو.
په دغه روزنتونونو کې یو هم د امام بخاري په نوم دی چې د کار او ټولنیزو چارو ریاست په انګړ کې جوړ شوی او په سلګونه تنه یتیم ماشومان پکې پزده کړو بوخت دي. د امام بخاري روزنتون یتیم ماشومان خوشاله دي چې په وړیا توګه ورته د زده کړې ترڅنګ د خوراک څښاک او د ژوند نور سهولتونه برابر شوي دي. دوه تنو یې مشال راډیو سره په خبرو کې وویل.
زمانو اسدالله د پلان محمد قاسم، زه یتیم يم د امام بخاري تمسم شاګرد یم. اته بجو نظم تر 12 بجو پورې خپل کلاس هغه نه بعد موږ چټی کوی ګو بیا موږ ډوډۍ خورو مستزا بیا د ریاضي کورس وای دوه نه دریو پورې دریو نه بعد بیا انګلیش کورس وای هغه نه بعد بیا د کمپیوټر کورس وای.
زمانو الحمدلله د کیمیا، بیولوژي او فزیک، قران کریم او پښتو عربي هم د
نور کوم سہولتونه برابر شوی یو تن زده کوونکی راته وای.
زمانو مات اولاد د امام بخاری شاگرد زخپل یتیم یم مازګر جامونه پس مخبس پټ او کرکټ کو سوک سرکس کې دلته سوک فوټبال کې دګي جمپرونه راکړي، بوټانه راکړي، شنه جامې راکړي، د کمبلې راکړي، کټونه خو سنبال دي، خو پرشنه وا دي، خو سید او تاونه موږ ته نوی رنگ شوی دي، او هم د جرابې راکړي دي چې کوم شي پولیس دلته پکاره راځي ټول موږ راکړي.
د امام بخاری روزنتون مشر الحاج ببرک بشردوز د یتیمو ماشومانو لپاره د دولت امکانات ناکافي ګڼي، خو د ننګرهار په چارواکو او ملي سوداګرو غږ کوي چې د ریاست په چوکاټ کې د یتیمو ماشومانو سره مرستې وکړي.
دا چې وزارت زمونږ یا مثلا دولت زمونږ په ډېرو برخو کې ډېر مشکلات او پرابلمونو سره مخامخ دي، زه داسې په مجموع کې په خپل چارواکو باندې او بیا په خپل شتمنو او تجارانو باندې غږ کوم چې دا چې د ژمي موسم دی، د خپل زکاتونو چې بهتره منبع هم دا ده، راشي دلته خپل صدقات وکړي، راځي د یتیمانو ته یو ور توجه وکړي.
د امام بخاري په مرکزي روزنتون کې شپږ سو تنه یتیم ماشومان په زده کړو بوخت دي چې 200 تنو ته پکې د اوسېدو ځای هم برابر شوی دی. د ننګرهار د کار ټولنیزو چارو شهیدانو او مالیلونو ریاست چارواکی وایي چې د دغه ریاست په چوکاټ کې لس باب روزنتونونه لري چې شاوخوا 3000 تنو پورې یتیم او بې سرپرسته ماشومان پکې په زده کړو بوخت دي او 600 تنه هغه ماشومان چې ډېر بې وزلي دي د ریاست په چوکاټ کې ورته د اوسېدو د ځای تر څنګ د ژوند د نورو اړتیاو سهولتونه هم برابر شوي دي.
د مشال رادیو خبرونه په میډیم ویب شپږ سبا یویشت او شارټ ویو یا لنډو سپو 12013 15315 15240
او په 15300 صافي اوریدل شي.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ اوریدونکو اوس هم 19 پروګرام زما کور زما کلی ترازو د نن په پروګرام کې د مشال خبريال مو د پېښور لنډیارباب سیمه تبوزی او هلته کې د خلکو سره د هغوی پر روایتو په ژوند او مسلو خبرې کړې دي. نو راځي چې تفصيلي په دې ریپورت کې واورو.
قدرمن اوریدونکو د نن ورځې د زماکور زماکلی لپاره تاسو قربایم. په نننی پروګرام کې به تاسو د پېښور د لنډیارباب کلی په اړه معلومات واورئ. لنډیارباب د پېښور خار او پېښور صدر ته یو ډیر نږدې کلی دی او د پېښور صدر اشنغری او پېښور رینګ روډ نه دې کلی ته لاري راوتلی دي. خو د خار سره د نږدېوالي باوجود په دې کلی کې د پښتنو پخوانی روایت ژوندي ساتلی شوی دی. ملک مسعود قاسم د کلی یو مشر دی او د لنډیارباب ادبي ټولنې مشر هم دی. هغه رااله د لنډیارباب د تاریخ په اړه سداسي معلومات راکړل.
زمونږ د دې کلی اصلي نامه چې دا لنډیارغجو ده. لنډیارباب په دې وجه باندې مشهور تقریبا زیات نه زیات به داسې یو ډیر سلویخ کال کېږي چې دا مشهور شو. دا دغه چې دی کې ارباب فیملی یو ډیر دی خاندان دی. په دې وجه باندې او هغه ډیر اثر رسوخ والا دی. اوس هم اکثر مشران چې کوم د مونږ دی هغه د لنډیارغجو وي. بل خبر په کدا چې تاریخي لحاظ سره تقریبا دا د 300 کالو زوړ کلی دی او په دې کې ډیر خو خلک یعنی ارباب نور احمد خان په کې سینیټر هم پاتې شوی دی او دا کدی اتاولا چې هغه د انګریزانو په وخت کې دلته یو منسٹر پاتې شوی او منسٹر زراعت وو. بل لاغې نه علاوه چې ډیر خو خلک خیخي اثر دلته کې پاتې شوی دی. او بل خبر په کې دا دی چې زمونږه عبدالرحمن بابا چې کوم دی عبدالرحمن بابا دمونږ په لیکلي کې یو مولانا صاحب و. دمونږ لیکلي ته مخکې په خوا به د سلطان پوره ویلا لنډ یار غجو مندوا هغه نه مخکې دا سلطان پوره و. بیا هغه نه رسو لنډ یار غجو شو او بیا اوس ارباب لنډه ده. نو هغه ودلته استاد لراتلو رحمان بابا دا هغه نه تعلیم وسولو یعنی دا دومره زور کړی.
مسعود قاسم صاحب په لنډی ارباب کې څومره آبادی ده او په دې کې کوم کوم قومونه آباد دي؟
دلته کې اصل کې زمونږ چې کوم نیکو کړه دا بیگ خان نامه وا دا درې زامنو دا غي درې واړه زامنو یو مراد خان نامه وا یو ان خان وا او یو فتح خان وا. د دې درې واړو نه قومونه جوړ شو. دا فتح خان کام ته چې فتح خیل وای ان خان کام ته چې ان خیل وای او مراد خان کام ته جری مراد خیل وای او بلی احمدزی او احمدزی ورته وای کنه. نو احمدزی بل کام دی هغه بل کلی یاباد دی او بل چې ارباپان دی ارباپان نو دی سره باقی زمونږه یعنی مولیات صاحبان شو دا سترکانان شو کسابان شو دا سکاران شو نو دا د دې سره راغلی دی دغه زمونږ د کلی ته. نو هغه راځو الله پاک او فضل له هر یو کام دومره بشوي دی چې زمونږ کلی په هغه وخت کې آبادی زیات دوه درې سوه وه اوس شلو زرو پنځه زرو پورې رسېدلې ده.
دا خو تاسو د لنډیارباب د تاریخ په اړه معلومات واوریدل. اوس د لنډیارباب د ولسی او ټولنیز ژوند په اړه خبرې اترې کوو. تاریخ محمود د کلی یو بل مشر دی. هغه وایي چې په ارباب لنډۍ کې دوی د پښتنو د جرګې روایت ژوندي ساتلی دي او د یو بل ترمنځ تاوتریخوالی په مقامی کچه یوه مصالحتي کمیټي حل کوي او تانو او عدالتونو ته د تلو نه خلک ډډه کوي.
دا خو زمونگا مسعود چکم خبرو کا دا یو حقیقت تے بلکہ دلتا پر طول دا پختونخوا پا دی سیمہ کی کو گوری نو دا طول پختونو دا رواج دے خو بیا خصوصا پارباب لندائی کے پارباب لندائی کی نن مازیگر ستاو زما پس خبر اختلاف رازی دا شپی تر دو بجو در تناستی دستی شپی تر دو بجو در تناستی او کتانا کی سوک چاپے ہل کڑی دا رپورٹ دا پارا ایف آئی آر درج کڑی نو زمان مشران لومبے دا دی دا پہل نم تانی تا مخی رسیدی لی دلتا زمان دلتا یو اصلاحی کومیٹی دا لندیا باب پسا تا باندی اگا کومیٹی مشران بیتلی او ایدغت تایوی ریسی چو سیب تا ریسی چو سیب نم اسلام کور کی حل کو تا با دا ایف آئی آر لانا درج کے حالان کیا رپورٹ تلے بھی اگی اول دا تانی دا مخونی سی او بیا راشی دی تکینی نو چی دی تکینی آگی بیا پا ہر طریقہ چوی دی خدا غینا دا زمانتو نا واخلی او آگی بیا دا عدل و دا انصاف او دا غکی لکه آگی زمونگا دا مشن دا مشرانو نا دادی چیر مونگا توپک کشران للاس کی نو ورکو مونگا لکلم و دوات ورکو کتاب و کلم و لاس کی ورکو او بلا خبر دی دا غپ رانک لکه دارباب لندائی پا حوالا باندی پارباب لندائی پا حوالا کی پا انی سوچے کی خودلتا صرف دلتا دا یو دا لندیار باب سکول جوڑ شوئے دی چیز دا سو سال تقریباً ایک سو چھ ایک سو ست سال ندی سکول شو چپ آگے کی اغم زمونگا لکا دا ارباب لندائی چورتوی دا دی اربابانو دا مشرانو خدمات دیرو پا آگا ستا باند دی کلی دا مینی محبت زہارم دا سیو کو چا غزرون نم رک شو او
د کلی یو بل مشر مونږ سره ناسته دی به مونږ د ارباب لنډۍ د غم خادۍ په اړه معلومات راکړي
غم کې مجي مونږ درې ورځې په یو بل سره خپل تعاون کوو د خپل کورونو نه دال ساګ روټه دار وړو درې ورځې مکمل د دې سیمې د رواج مطابق دغه کوو او د مړي کور د دې نه خبرې نه اترې درې ورځې بل د واده باره کې زمونږ هر قسم دغې که خوړی که غټې وریجي که نرې وریجي بس د ټولو نه بس قربان او زار یو بس خوري اوس کې یو بس دغه ودونه دي زموږ ساده ساده ودونه دي نه پکې څه چرګانې وو نه پکې څه دغې خو بس ساده ودونه میوه چڼه بس دغه زمونږ د دې وطن د دې سیمې دغه
هغه چې کوم ورته دغه وایي مهر وایي که نه یا جهیز د هغه رواجونو باره کې دلته څه دغه دی رواج دی
نو نن سبا خو د رواج د ویلې په دې نشم چې سونه چې دغه د اسمان نه بره دغه سونه غریب سړی کولی نه شي د وس کې شته نه نو بس زمونږ خو دغه اسلامي طریقې سره چې کوم دغه دغه کوم سنت طریقه صرف او صرف چې کا هر ډېر هر کراس کې دوه تولې دوه تولو نه زمونږ وس خو زیاتی نه هم ډېر نن سبا مشکله ده چې دوه تولې نه د دوه تولې وس چې دی کنه دي توله چې چوک شپیتا و بیا در روپیه دا سو کولی شی غریبی دا بی وسی دا نو بعد دا چاوست مطابق تا غده دی
ملک سیب دارا تو وای چی دغا دا ودون باره که مونگ خبر آتر روانه کری دا نور لکا دل تا پا ودون که سر اغیی رسومات سی
دا ودون و رسومات خو دا خو یعنی تو دا تا معلومه دی چی خود اغا نکری دیو پاکی او دا غیر نیلاوا پاکی او سنن سبا خو پاکی سی و بل رواج رو شوه چی اکثر خلق چی کم دا غیر سرمایه دار خلق دی اغیر یو پا حالو نگه روٹای ورکی یعنی اکثر چی دی زمان دا وجری چی کمی دی دا وجری دا روٹو دا پار سٹ تی و پا خوار اسی دا اونگا غریب خلق چی کمی اون پا دی روجو دا وجرو که دا روٹای ورکو او دا غیر راوانور سو دا خاص رزومات نیست البته یو شی دی چی دا اکثر خلق دا کار کئی دا شپی دا رباب منگی را ولی او دا واده پشپا ما دا رباب منگی پا که خام خوابی جس را واده خسته شی گنا ٹنگ ٹکوری پا جی
خجی تا صورت او تاریخ چی رباب منگی خبر پا که دیو وقت را دا شی یک دغا لازمی تا ورد لکا پا ودونو که یو دغا بی
او نداخ لکا پا خواد اصل سلسله دی روا پا خواب دا ودونو بیویل وی چی ٹنگ تونگ پا کنی وی مڑی پا جڑا خخ کاری او یو واده پا ٹنگ تونگ خخ کاری دا دی پا خوانو مشرانو یو مطل ورته یو کمیس مثال ورته ودا بیا ورکاو خو اوس د دې تبلیغي جماعتونو د وجمه چیرې تماشي او دا فضولیات او دا کم اسکان نو د رباب منګي اون داسې محدود پاتې شوی دی رباب منګي په اجره کې کم کغږي نو هغه ډیر محدود پاتې شوی دی
اوس راځو په ارباب لنډۍ کې د ادبي هلو ځلو اړخته. ملک مسعود قاسم لالا د ارباب لنډۍ د ادبي هلو ځلو په اړه داسې معلومات راکړل.
او بالکل د الله پاک فضل و کرم دی، زمونږ کلی کې ډېر زیات لیکوالان دي، شاعران پکې ډېر زیات دي، او پکې درې ټولنې پکې چلیږي. یو پکې لنډۍ ارباب پښتو ادبي ټولنه ده، بل پکې ملګري شاعران پښتو ادبي ټولنه ده، او بل پکې ادبي ملګري دي، او د هغې نه علاوه نور داسې خخ کسان پکې شته دي چې هغه کتابونه لیکلي دي او مخ په وړاندې روان دي. له دې سره دا کم نه نوی کول چې را اوچتېږي دیګوم د غزوک او د غشوک پیراکیږي ورسره ورسره، خاص کر د پښتو ادب په لحاظ. بلدای چې د مونږه تاسو ته هم مخکې دا خبره کړې و چې د مونږه په کلی کې د محمد دلسوز صاحب دی، یعنی ډیر خو دو کتاب یې ولیکله، بل هغې نه علاوه عصمت سورانی دی، بل ورسره داور خان د پروفیسر داور خان داود صاحب دی، ارباب صابر آیات صاحب دی، او بل هغې نه علاوه انگازی ارباب عبدالرشید د افسانو یو کتاب لیکلی و انگازی، او بل د قاضی عطاولا سی و هغه د پښتنو تاریخ لیکلی و. د هغې نه علاوه زمونږ یعنی چې سموده کې د په کراچا بیا پاتې شوی و ارباب هدایت الله صاحب، او هغه د رحمان بابا اشعار راغستي، هغه په انګلیش کې ترجمه کړي دي، دا هغه یو ښکلی کتاب لیکلی دی. بل لاس ډېر خخ ما په خپله سنامې لس کتاب لیکلی دي، خدا دې چې زما وس نشته دی چې زه چاپ کما، او په هغې کې ما یو مخزن تصوف لیکلی دی، بل مې پکې سیرت مصطفی صلی الله علیه وسلم لیکلی دی، د هغې نه علاوه خپل د شاعرانې دوه کتاب لیکلی دي، د هغې نه علاوه ما په موز باندې کتاب لیکلی دی، د موز نه علاوه نور داسې تقریبا چې لس کتاب ما برابر کړي دي، خو وس مې نشته، بے وس ما چې هغه د چاپ کوم. او کېدی شي زما د مرنه پس ما تره زما د زامن سورج دي که چاپ کوي نو بیا به چاپ کړي.
ادبي هلو ځلو باره کې مونږ د مسعود قاسم صاحب نه پوښتنه وکړه، تاسو چېرته که د عام خلک د ادبي ټولنو دغه ته ورځي دي؟
او جی بالکل، زمونږ د دلته کې د ادبي ټولنې دا خو زه که دا ویم چې یاره دا د ادب دا ملګري چې کوم دي نو دا صحیح د پښتنو ترجمانی ده، دا د پښتو زه خدا ویم چې دومره زبردست تعلیم دی، تعلیم که د آینده نسل لپاره که وګوري، ما د دې ډېر محفلونه اټینډ کړي دي، نو ډېر د تعلیم او ډېر د فلسفې نه مو ډکې خبرې د دې زموږ د دې ادب دا ملګري چې کوم دي، دا دومره د نامې جامې شاعران پکې موجود دي چې ډېر داسې جور خیالي ده پکې ډېره، نو زه خو ورسره خپله ځاني ډېره مینه لرم، او دا دعاګوم یم چې خدای پاک دی له نورم طاقت هم ورکي، او دی خدای نور ترقي هم ورکي چې دی د شعر په ژبه باندې د خپل قوم خدمت کوي.
نور دلته کې په دې کلي کې چې کوم دغه دی تعلیمي څه دغه صورتحال دی، او څومره دغه دی سکولونه دي دلته کې، او آیا خلک لکه مطلب د تعلیم سره مینه شته کنه؟
تعلیم سره خو اوس لکه زمونږ پخوا بدلته په دې علاقو کې لکه په 500 قومونو کې هم یو قوم بداسي او چاغی ته د دې تعلیم اهمیت په زیات معلوم وو، یا بیا اوس داسې مونږ هغه بچو باندې ښه اعلی تعلیم کو، او نورو دا نوې تعلیم بدله صدر کې چار روزګارونه کول، دوکانونه کول، زمیندارۍ کول، کسبونه بیا کول، او اوس هغه کسبه چې هغه شپېته کاله خپل کسب کړی دی هغه هم بچی لخه تعلیم ورکوي، هغه زمیندار چې هغه په خپله زمینداری کې او د تعلیم د فایدو نه چې کوم هغه ته پته لګېدله چې تعلیم کې دا فایدې دي، نو یوازې رزق ګټل خو نه دي کنه، هغه خو که یو بې تعلیمه سړی وي نو هغه په معاشره باندې بعضی وخت یو ناسور جوړ شي، تعلیم یافته خدای وي چې هغه خو لکه تعلیم خو یو رڼا ده، نو په دغه مناسبت سره که زمیندار دی که ټاټکی والا دی ټانګه به چلی او هغه هم یو تعلیم ورکوي خپل بچی له.
طارق محمود صاحب، تاسو د ارباب لنډۍ د کلي د سیاسي هلو ځلو په اړه څه وایئ؟
پاټیانو خو پکې دلته کې لکه این پی ده پکې، جماعت اسلامي ده پکې، جمعیت العلماء اسلام دی پکې، د پیپل پارټي ده پکې، دا لکه دا اهمې پارټۍ دي، او د ټولو پارټو پکې خپل خپل یو رول دی او یو حیثیت شته.
ملک صاحب تاسو سوای د دې علاقې کوم سیاسي د غری تاریخ
سیاسي لحاظ سره زمونږ د کلی خپوره مالا مال دی ځکه چې کله سودا زیوټونه موټونه وی نو په هر ځای کې سم یو جشن لګی دی وی خدا دې چې الله پاک فضل او کرم دی دی اکثر الله شکار کوي چې هر کله د انتخاباتو ورځې دی د دې هر یو پټه خپل خپل دو دو درې درې مشران راغون شي او دی یو جرګه خپل وی جوړ کی سیاله کو اٹھونه به نه به جنگ جګړې کو نه به یو بل سره ستلخ کلامی کو او نه به یو بل سره په دې باندې مړې ژوندې بریدو لکه دا یو دغه یو سیاسي لوبه ده خو چې ټول وشي بس بیا دا کنه پڅه د موږ ټول مغر ورولي او مغر غوي او نور د خدای پاک فضل او کرم دی کنه او نو سیاسي لحاظ سره د موږ کلی هم پوره مخ وړاندې روان دي
هم په دې ځای د نن ورځې زما کور زما کلی پروګرام سرته رسیږي را روانه اونۍ به هم په دې ورځ او په دې وخت تاسې د پښتونخوا د یو بل کلي په اړه معلومات واورئ
اتلان
خوشحال بابا نابغه شخصیت
رازی امان الله خان یو ستر انسان
رازی میرزا علی خان پاکیر پی یو روشن فکر سره
امان خان بابا در پختنو پا غختنو بانی در بی پارمانو نو خویده
دریا خان افریده لگرگو مرکو سره
تاگی سنو بروسین خلکو تیریاسی شعوری وره ورکلی
در پختون قوم در خوش قسمتی و چرا باچه خان بابا از یو شخصیت ورده ورکو
خان شید مران داو چی لبولان تر چتراله دا باچی یو شی پختو دیوی
ملنجان در پختنو پا درد بانی در درد من
د پښتنو د علمي سیاسي او ټولنیزو څیرو پیژندنه اتلان د هر پنځشنبه یا زیارت پورز په پاوکم یولسو او د هر جمعه پورز په پاوکم درو بجو له مشال رېډي واوري